دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زه خل خانم پام کړئ دې سات خبرونه ته د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ورځ ملت ته په خپل وینا کې ویل چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ایستل به د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شي. هغه زیاته کړه د ځواکونو ایستل به مسولانه په سنجیدګۍ او مسونه توګه د خپل ټولو متحدینو او شریکانو سره په امانګۍ ترسره شي، خو بیا هم ښاغلی بایدن ویل چې دغه وتل به په بیړه نه وي. د امریکا جمهور رئیس خبرداری ورکړ چې طالبان باید په دې پوه سي چې کله موږ وځو که په موږ برید وکړي د خپل ځان او د خپل شریکانو څخه به په ټولو هغه وسایلو چې لروي دفاع وکړو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ول چې په دې اړه له خپل متحدینو پوځي مشرانو د کانګرس لغړو او مرستیال ولسمشر کمال هاریس سره مشورې کړې چې تر سپتمبر تر 13 پوري له افغانستان څخه د ټولو پوځیانو په ایستلو کې مرسته وکړي. جو بایدن ملت ته په خپل وینا کې ول چې امریکا په یو داسې جګړه کې د خپل منابعو لګولو ته دوام نسی ورکولی چې نامعلوم وي او نتیجه یې نسی بدلېدلی. په دې اړه به مفصل رپورټ د خبرونو وروسته تاسو ته وړاندې کړو. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان څخه د خپل پوځیانو د ایستلو د نوي نیټې تر رسمي اعلان څو ساعته وړاندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته ټلیفون کړی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له دې خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له خپل امریکایي سیال سره له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه ټلیفوني خبرې کړي او ورته ویلي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد دفاع بشپړه وړتیا لري. شغلی غنی هم دا راز ویلي چې ولسمشر بایدن سره په ټلیفوني خبرو کې د سپتمبر تر لومړۍ پوري له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د خبرو پر مهال ویلي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د امریکا پریکړه ته درناوی کوي او په دې برخه کې له خپلو امریکایي شریکانو سره همکاري کوي. شغلی غنی ټینګار کړی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ویاړ د خپلو خلکو او د هیواد د دفاع توان لري، دا مسولیت یې تل ادا کړی او افغان ملت به تل د دوی قدر وکړي. لکه رئیسی چې جو بایدن د امریکا ولسمشر غورسوي دا لومړی ځل دی چې د افغانستان له ولسمشر سره ټلیفوني خبري وکړي. د امریکا د بارنو چار وزیر انټونی بلینکن پروند چهارشنبه په ورځ د ناتو د عمومي منشي یانس ستولټنبرګ سره کتلې دي. د امریکا د بارنو چارو د وزارت بیان وایي چې په دې ملاقات کې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د بارنو ځواکونو په ګډه راتلونکي خبري وسوي. د انټونی بلینکن په ملاقات کې په دې ټینګار شوی چې د ناتو متحدین په یو ځای افغانستان ته تللي په یو ځای د شرایطو د بدلېدو سره ایرسیوي او په ګډه به وځي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د سولې په تړون کې امریکا منلې وه چې د همدې کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې به ټول امریکایي عسکر د افغانستان وځي. په افغانستان کې اوس مهال 2500 امریکایي او شاوخوا 2000 نور بهراني ځواکونه میشتي. د امریکا د بارنو چارو وزیر د ناتو متحدینو ته ویلي دی چې په راتلونکو میاشتو کې به په مسونه امانګسیوي او خوندي توګه د افغانستان د ځواکونو په ایستلو د خپلو متحدینو سره د نږدې کار وکړي. د کوردستان د کورونو چار وزارت ویل دی چې د چهارشنبه په ورځ د عراقي کوردستان په پلازميني د اربل په وایډګر برید د درون د لارې سوي دی. د اجنس فرانس پرس د راپور لمخې دا په دې ورستیو کې په عراق کې مشت په امریکایي ځواکونو د بریدونو د زیاتوالي یو بل پیښه ده. دغه وزارت زیاته کړې ده چې په دې برید کې تلفات نه دی وشتي خو یوې ودانۍ ته تاوان رسیدلې دی. د دغه برید له وجې په ټول ښار کې د چاودنې ژغ واورېدل سو. تر اوسه یو چا هم د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. خدا سی ډول یو بل برید چې د فروری په میاشت کې سوی وو او یو ډله پرې تورنسیوي وه چې ایران یې ملاتړ کوي. دغه ډلې د ټلیګرام په یو اپلیکیشن چې ایران پلوه دی د دې چاودنې په اړه خوشي څرګنده کړي. له هغه وخت راهیسې چې د امریکا نوي جمهور رئیس جو بایدن خپل کار پیل کړی، شاوخوا شل راکټي او د توغندیو بریدونه په عراق کې سوي او امریکایي ځواکونه او ډیپلوماټان هدف ګرځولي دي. په میانمار کې مظاهرچیانو د چهارشنبه پر ورځ د هغه 200 څخه زیاتو کسانو د مړینې په یاد کې چې د پاوز او د پولیسو لخوا وژل شوي دي په لارو او کوڅو کې د وینې د یو سمبول په توګه سره رنګونه پاشلي دي. په میانمار کې د څار یوې ډلې ویلي دي چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د کودتا ضد په اعتراض کوونکو د پاوز او د پولیسو له عملیاتو له وجې د 200 څخه زیات خلک وژل شوي دي. په میانمار کې د فروری پر لومړۍ نیټې پاوز کودتا وکړه او د آنګ سانګ سوچي په مشرۍ ملکي حکومت رانکر. په دغه یواد کې هر ورځ د کودتا ضد په مظاهرو د پولیسو او پوز لخوا مخامخ ډزې کیږي. د اجنس فرانس پرز د راپور لمخې په دغه یواد کې د څاري به محلي ډلې ویلې دي چې تر اوسه لږ تر لږه وسولس ملکیان وژل شوي دي چې پنځوس ماشومان هم پکې دي. د پاکستان د کورونو چار وزیر ویل دي چې حکومت پریکړه کړې ده چې تحریک لبیک پاکستان یو ناقانونه تنظیم وګرځوي او بندیز پرې ولګوي. د کورونو چار وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د یوې غونډې نه وروسته وویل چې دا پریکړه د پنجاب حکومت په خواست کړې ده. دا بندیز په داسې مهال لګیږي چې د تحریک لبیک پاکستان د مشر سعد رضوی د نیولو وروسته په ټول ملک کې د یاد تحریک په احتجاجي پرلتونو او مظاهرو کې د پولیسو سره په نښتو کې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي دي. د کورونو چار وزیر وویل چې په هیواد کې د دوشنبې د ورځې راسې پیل شوي د تشدد ډک په احتجاجونو کې دوه پولیسان مړه او شاوخوا درې سوه څلوېښت نور کسان زخمیان شوي دي. د ای پی خبري اژانس د دوو احتجاج کوونکو د وژل کېدو رپورټ هم ورکړی دی. راپورټونه وایي دغه ډلې د مشر سعد حسین رضوی په شمول د تحریک لبیک د یو شمېر مشرانو پر ضد د ترهګرۍ د قانون لاندې دوسیې هم درج شوي دي. او په اقلیمي چارو کې د امریکا ځانګړی استازی جان کیری پرون د چهارشنبې په ورځ چین ته روان شوی څو د نړیوال اقلیمي بحران په اړه له چینایي مشرانو سره خبرې وکړې. دا سفر په داسې مال کې چې تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن به راتلونکي اونۍ د اقلیم په اړه د یو آنلاین سرمشریزي قربتوب وکړي. دا خبره د امریکا د بارانو چار وزارت په ویلامی کې کړی ده. چین د پټرولیم او د سکرو د سوځولو لاړه د نړۍ په سطح د کاربن ګاز تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد دی او امریکا په دې برخه کې په دوهم کتار کې راځي. دا خبرونه تاسو د امریکا شغ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا شغ آشنا رادیو څخه اوریدل.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبې پر ورځ ملت ته په خپلې وینا کې وویل چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ایستل به د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شي. جمهور رئیس بایدن وویل چې دغه وطن به په بیړه نه وي. پام وکړئ په دې اړه یو راپورټ ته.
I believed that our presence in Afghanistan should be focused on the reason we went in the first place, to ensure Afghanistan would not be used as a base from which to attack our homeland again. We did that. We accomplished that objective.
جمهور رئیس بایدن د امریکا ملت ته په خپل وینا کې ویل چې امریکایي او د نړیوالو شریکانو ځواکونه به د سپتمبر د 11مې د وحشیانه بریدونو د شلمې کلیزې د مخه له افغانستان څخه ووځي. هغه زیاته کړه چې د ځواکونو ایستل به مسؤلانه په سنجیدګۍ او مسؤوله توګه د خپلو ټولو متحدینو او شریکانو سره په همغږۍ ترسره شي. هغه وویل چې په دې اړه یې له خپلو متحدینو، پوځي مشرانو، د کانګرس له غړو او مرستیال ولسمشر کمال هاریس سره مشورې کړې چې د سپتمبر تر 11مې پورې له افغانستانه د ټولو پوځیانو په ایستلو کې مرسته وکړي. د امریکا جمهور رئیس خبرداری ورکړ چې طالبان باید پوسی چې کله موږ وزو که په موږ برید وکړي د خپل ځان او خپل شریکانو څخه به په ټولو هغو وسایلو چې لرو یې دفاع وکړو. هغه وویل چې طالبانو سره به د خپلو ژمنو په اړه وند حساب وکړو تر څو ترورستان ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان د خاورې څخه د امریکا متحده ایالات او یا د هغه شریکان وګواښي. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه چې د افغانستان حکومت هم د امریکا سره ورته ژمنه کړې ده. بیا هم هغه زیاته کړه چې د ترهګرو ګواښونه به څاري. جو بایدن زیاته کړه موږ به د ترهګرۍ ضد قابلیتونه او خپلې اساسي منابع په سیمه کې بیا تنظیم کړو تر څو د ترهګرو د بیا رامنځته کېدو مخه ونیسو چې زموږ هیواد ته ګواښ دي. ښاغلی بایدن وویل چې د امریکا ملي ستراتیژي د هغه په امر بدلیږي تر څو د ترورستانو پراخ ګواښونه نه یوازې په افغانستان کې بلکه پر هر ځای کې چې رامستکیږي وڅاري. شغری بایدن همدا شان ویل چې امریکایي ځواکونو د القاعده شبکې د جوړولو د ایستلو لپاره افغانستان ته تللی وو او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل سو او دغه ماموریت بشپړ سو. شغری بایدن زیاته کړه هغه د امریکا څلورم جمهور رئیس دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون شاهد دی او نسی کولای چې دغه مسولیت پنځم جمهور رئیس ته پرېږدي. هغه ویل زه د امریکا څلورم ولسمشر یم چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور مشري کوي. دوه جمهوري پال، دوه ډیموکراټان وو. زه به دا مسولیت پنځم ولسمشر ته پرېنږدم. شغلی بایدن وویل چې په افغانستان کې به ډیپلوماټیکو او بشري فعالیتونو ته دوام ورکړي او د افغانستان حکومت نه به د پرمختیایي بشري مرستو د ښځو او افغان نجونو د حقونو د ساتلو د لارې په دوامداره توګه ملاتړ وکړي. هغه د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه له پاکستان، هند، روسیې او چین څخه وغوښتل چې د افغانستان ملاتړ وکړي. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه موږ به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوو چې د ملګرو ملتونو لخوا پر مخ ځي. شغلی بایدن ملت ته په خپلې وینا کې ویل چې امریکا په یو داسې جګړې کې د خپلو منابعو لګولو ته دوام نشي ورکولی چې نامعلومه وي او نتیجه نه بدلیږي. د امریکا ولسمشر په عین حال کې چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو ټینګار وکړ، ویل چې د حکومت به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره به لنډړيوالو هلو ځلو سره مرسته وکړي. د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د ایستلو له اعلان سره هممهاله د ناتو یو شمیر نور غړو هم ویلي دي چې له امریکا سره په همغږي کې خپل پوځیان له افغانستان څخه باسي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو او یو مرکه د افغانستان د اوسنیو حالاتو په باره کې لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. لومړی به دا راپورټ ووري چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي له امریکا غواړي چې له افغانستان څخه دې په مسؤلانه ډول ووځي. دغه وکیلانو اندیښنه ښودلې چې کدا کار ونیسي نو په افغانستان کې بیا کورنۍ جګړه پیښېدلی سي. نور حال زموږ د خبريال اکرام شنواری په دې راپورټ کې ووري.
نن د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکیلانو افغانستان څخه د امریکایي سفیر د وټرو لپاره د جمهوریت جو بایدن د ادارې لخوا د نوې نیټې پر ټاکلو په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د جوړیدونکي کانفرنس او هم د افغان حکومت او مصالحې علي شورا ترمنځ د ترکیه کانفرنس ته د سولې د جوړې شوې طرحې په باب د اختلاف پر مسلو خبرې وکړې. یو شمېر وکیلانو په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پرته د بهرنیو سفیر وټل ډېر خطرناک بلل او د امریکا حکومت یې وغوښتل چې که ځواکونه وباسي نو په مسؤلانه ډول دی وباسي. د خوست ولایت یو استاد کمال ناصر اصولي غونډه ته ویل چې امریکا په خپل سر افغانستان ته راغلی و خو اوس چې وزي نو باید دغه هیواد د خلکو حکومت په وړاندې یو مسؤلیت پر اساس خپل پوځونه وباسي.
مسؤلیت پذیره څه معنا؟ تنها په جمله کې استعمال نه. تا ما ته تر اوسه پورې یو پرمختللې هوایی طیاره راکړې جیت؟ تا تر اوسه زما امنیتي ارګانونه په رښتینی ډول تجهیز کړي؟ نه، ځکه تا د امغه استخباراتو سره چې اوسامه بن لادن دې ځنې لاندې را پیدا شو تعهد کړی و چې ته د افغانستان ته نشې ورکولی نظامی تجهیزات. بنا پر دی ټول مسائل زموږ هیله داده جناب رئیس صاحب چې د افغانستان د خلکو غږ د ولسی جرګې څخه اوچت سي. امریکایان دی ووزی اما هغه څه چې راړن کړی دی په دې 15 کلونو کې هغه د مکتراکی
هم دی غونې ته د ولسی جرګې او بلغړې میرویس خادم د سولې د خبرو او د ترکیې د کانفرنس په اړه وغږېد او ویل چې ولسی جرګه باید په ترکیه کې د سولې خبري له نږدې وساري.
د سولې خبرې د افغانانو ملي پروسه ده. په دې کې د ولسی جرګه باید به طرفه پاتې نشي. په دې کې باید ګډون وکړي هغه چې سره کمې وکیل صاحبان لازم بولي په غره کم باید ګډون کې وکړي.
د بادغیس ولایت یو استاذ زیاودین اکازی غونډه ته ویل چې افغانان سولې غواړي دا چې پاردې کې پر تخیل غواړي ترمز مافیکه کیږي زی مهم نه دی.
موږ د افغانستان خلکو سولې په کار ده چې په ترکیه کې په ترکیه کې ولځي چې خدای دې کې سولې راوړي. د سولې خبرې نه ډیر وخت کې شو دي، هیڅ نتایج تر اوسه نه دي معلوم. نو امیدوار یم چې دا ترکیه ناشته یو
د ولسی جرګې کې د چهارشنبه د ورځې په بحث کې یو بل مسله د افغانستان د جمهوریت او د مسالې د علي شورا ترمن د سولې طرح په باب د اختلاف موضوع و. وکیلانو دواړو غواړو څخه وغوښتل چې ترکیه کانفرنس ته د دیوی طرح سره لاړ شي. د ولسی جرګې یو غړي خالد حسن دې مسلې ته داسې اشاره وکړه
چې امریکایان افغانستان ته راغلل، خپل سر راغلل، محدود څو افغانان به چې غورته وغوښتل چې راسي ورسره راغلل او یو په دې خوشاله کول چې په دې کور زیات به مواچو او کې د کما چولې الته مور اضافه کا ډیر غټ غټ خلګو غوام دا خبره وکړه. نن چې اوس زما او تاسو مسولیت ده د ولستیا سازي پایس د دې نظام یو بخش پایس د افغان په هیڅ مختل د بل اجنډا تناسي مختل د ته منتظر یو چې ودر امریکا مخ سره څه کوي، ناتو څه کوي، روس سره کوي، ولی مختاس څه کوو؟ آیا موږ د دې لپاره یو ددګالرو تر څو امریکایانو تناسي شته پاتاسه ودر زه جوړې زم نن جوړې زم سبا جوړې زم یو اسکالا لا شل کالا دلته په میلیارډو پیسې درکړې فساد دا اوشته ورسېدو وسیت کونجه ته ورسېدو بای تاسو دلته لدی تالار نه دی امدغه نظام د دې تالار نه دی امدغه کور یو بل ټکوي بیا تاسو امریکا ته چې دلته پاته سز جوړې زم نه.
د مصالح علي شورا د ترکی کانفرنس یو طرح ترتیب کړی چې د افغانستان د جمهوریت د دوم رسیل لوخا ور سره کلک مخالفت خوندل شوی. خاغلی سرور دانش په یو مقاله کې چې د خپل فیسبوک پر پاڼه خبره کړی ویل شي په طرح کې د جمهوریت غنی د سولې پلان ته سپکاوی شوی او د سولې د حکومت پر ځای چې خغلی غنی په خپل پلان کې ورته ځای ورکړي انتقالي حکومت ته ډیره پاملرنه شوې ده. د مصالحې د علي شورا د رهبرۍ د کمیټې دوه غړو محمد یونس کلونی قانوني او تا ممنور د خاغلی دانش سرګندون ته جواب ورکړي او ویلي دي چې د مصالحي دلی شورا ته د خلکو د غوښتنو په اساس جوړه شوې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي امریکایي عسکر به د سپتمبر په 11مه د افغانستان څخه وباسي. طالبان وایي تر څو پورې چې ټول خارجي عسکر د افغانستان څخه وتلي نه وي، د افغانستان په حق له په هیڅ کانفرنس کې ګډون نه کوي. زموږ همکار زیبا خادم په دې باره کې چې دا د رضون به د افغانستان د سولې په پروسې او امنیتي وضعیت څه اغیزه وکړي، د دوه تنو کارپوهانو سره مرکه کړې دي. د دوه مرکو غټو ټکو ته ستاسو پام را اړوو.
د امریکا د حکومت او د طالبانو د تړون لمخې ټاکل شوې ده چې د می د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې ټول خارجي قواوې د افغانستان نه ووزي. مګر اوس جمهور رئیس جو بایدن وایي چې د می تر لومړۍ نیټې پورې نه، بلکې د سپتمبر تر 11 تاریخ پورې به امریکایي قواوې له افغانستان نه وباسي. او طالبانو بیا ویلي دي تر څو پورې چې ټول خارجي قوتونه د افغانستان نه وتلي نه وي، د افغانستان په حق له په هیڅ کانفرنس کې ګډون نه کوي. او سوال دا دی چې د بایدن د دې پریکړې وجه څه ده او د سولې په پروسې او امنیتي وضعیت په ساغې ده وکي. د سیاسي چارو کارپور ډاکټر فاروق اعظم په دې نظر دی چې د دوهې تړون د ټرمپ تړون نه دی، هغه خود امریکا د حکومت تړون دی چې د طالبانو سره یو نیم کال په خبرې وکړي او تړون لاسلیک شو. د تعهداتو نه د امریکا او خپل د خوشنۍ زده. هغه وایي
بل خبره دا ده چې تر سپتمبر پورې د امریکایانو د وټولو مسله چې د بیا طالبان به استدلال دا وکړي چې ښه د ترکیه مجلس چې دی دا خو د دوحې د قرارداد د تطبیق په منظور دی.
بله،
چون د دوحې قرارداد نقص شو، امریکایانو نقص کړی دی، بیا نو پر دغه بنیاد باندې په هر ځای کې خبرې وي، که په ترکیه کې یا بل ځای کې، خو د دغه قرارداد پر بنیاد به خبرې بې معنا دي، ځکه چې قرارداد خو نقص شو. نو دا به بیا نو شرایطو ته څه ګوري؟ یعنې دا یو منطق دغه کېدای شي.
ډاکټر سیف فاروق اعظم، دا تاریخ څنګه بدلېدای شي؟ امکان لري؟
زه وایم چې دا شی بیرته هم راګرځېدای شي، او هغه باید هم امریکا وغواړي او هم طالبان وغواړي او هم د افغانستان حکومت وغواړي.
ډاکټر فاروق اعظم وایي چې امریکا خو به د طالبانو سره خامخا یو روغه کوي اوس یا د سپتمبر نه وروسته، او افغانستان ته به وایي چې دغه دغه اقدامات وکړ. د دې نه خو ښه خبره ده چې د افغانستان حکومت په خپل یو داسې ابتکار وکړي چې دغه ولس او قوم طالبانو ته مخ وروړوي چې هغه هم یو متقابل اقدام وکړي. مثلا که نور کوم اقدام نشي کېده، نو د جګړو د کمیدو موافقه خو شي، ځکه چې افغان ولس او ستر هر څه اوربن مهم ده. نو باید ټول خواوې، نړیوال، طالبان او د افغانستان حکومت د روغې جوړې فکر وکړي چې نور انسانان مړه او زخمی نشي. د امنیتي چارو کارپور ډاکټر اسحاق اتمر په دې نظر دی چې امریکا د هغو تحولاتو په اساس چې په سیمه کې روان دي، کوشش کوي چې په سیمه کې خپل حضور په بل ډول وساتي. ښاغلی اتمر وایي دا خبره د امریکا د جمهور رئیس په خبرو کې راغلې ده چې امریکا د استخباراتي چارو یو شمیر پرسونل په افغانستان کې ساتي، او دا خبره د دوهې د تړون په زمایمو کې یو زمیمه ده او طالبانو منل هم ده.
په هغه زمیمو کې درې اډې دي چې هغه د ساتلایت وسایل باندې سمبال دي او ډېر پرمختللي دي، هغه هم طالبانو د امریکایانو سره توافق کړی، او دغه استخباراتي جال به هم دوی د امریکا د سفارت د ساتلو په پلمه او په سیمه کې د القاعدې د جنګیالو د بیا د سرګندېدلو په پلمه دوی ساتي.
د اسحاق اتمر په نظر طالبان به حتما د ترکیه غونډې ته ورځي، مګر په دې کوشش کې هم دي چې په نړیوالو باندې فشار راوړي چې د افغانستان نه د امریکایانو وتل حتمی شي. طالبان دې ته ګوري چې د می د اول نه پس امریکا سه اقدام کوي. دی وایي دا یو واقعیت ده چې امریکایان او ملګری غواړي چې دا جنگ ختم کړي، خو د سیمه ایزو او حتی نړیوالو رقابتونو لمخه سړی سل په سلو کې دانش ویلې چې د استانبول غونډه به د جنگ د ختمېدو سبب شي. د اسحاق اتمر خبره داده چې طالبان د امتیازاتو کوشش کوي، د افغانستان حکومت هم چنی وهی چې د امریکا اره غوښتنه ونه مني، نو سمدستي په افغانستان کې د سولې او ثبات مسله مشکل ښکاری. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري خبرداري ورکړي چې میانمار یا برما د سوریې په شان د یو خونړي کورنی جنگ پر لوري رهیده، او کوم هیوادونه چې د هغه هیواد پوسټ وسلی ورکوي او یا ورته پیسې استوي باید چې نور ورڅخه ډډه وکړي، ځکه چې پوځیان پر همدغه وسلو خپل خلک وژني او یا یې ژوبلوي. لا جنیو څخه به په دې اړه د امریکا ژغ د خبریالې لیزا شلاین درالېژلې رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو درو اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر میرمن میشل بشلټ وای ک ژر تر ژره په میانمار یا برما کې د روان تشدد او وژنو مخه ونیول شي او پر واکمنې پوځي ډلې باندې فشار وارد نشي، خصوصا د هغو ګاونډیو لخوا چې نږدې اړیکې ورسره ساتي. په هغه هیواد کې به هم د سوریې په څیر ناوړه حالات رامنځته شي، باید چې د فشار لاندې راولي چې د ولس په ضد د قتل او ظلم او استبداد کمپاین پای ته ورسي. نوموړی وای هغه جرمونه چې د برما فوجیانې د ولس پر ضد باندې کوي ډېر ممکن چې د بشر په ضد د جنگي جرایمو په جمله کې حساب شي، باید چې پای ته ورسیږي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر د دفتر وایاندې میرمن راوینا شمدسانی د چارشنبې په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې خبریالانو ته وویل دا ویره موجود ده که ژر لازم اقدامات ونه شي ممکن چې برما به هم د کورنۍ جنگ په وجه باندې ټوټه ټوټه شي. نوموړی وای علي کمشنر په دې باور ده چې هلته هم په ښکاره توګه د هغو حالاتو انعکاسونه لیدل کیږي کوم چې په 2011 میلادي کال کې په سوریه کې لیدل کېده. موږ ولیدل چې چارواکو د سوله ایزو احتجاجونو مقابله د غیر متناسبې پوځي قوې د استعمال له لارې وکړه، او د دولت بې رحمانه او دوامدار استبداد ځینې خلک وهڅول چې وسلو ته لاس کړي. بالاخره په سرعت او چټکۍ د هغه هیواد نورو برخو ته د تشدد او ناکرارۍ د خپرېدو لپاره لاره هواره کړه. ملګری ملتونه وایي چې د سوریې د یوې لسیزې اوږده جنگ په دوران کې د یو اټکل له مخې برابر 400,000 خلک وژل شوي دي، څه کم 2,000,000 خلک په داخل کې بې ځایه شوي دي او یا نور هیوادونو ته تللي دي. دا وخت سوریې د ټول نفوس 1,000,000 خلک پر بشري مرستو باندې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره گزاره کوي. د عالي کمشنر دفتر وایاندې زیاته کړه چې د انساني تلفاتو په حساب تیر هفته په برما کې تر ټولو خونړی هفته وه. د ریپورټونو له مخې د برما د پوځ وسلوال ځواکونه چې د ټډمډاو په نوم هم شهرت لري د نښتو په وخت پر ملکیانو باندې د راکټ لنچرونو په وسیله او د هوانونو ډزې وکړې، لږ تر لږه 2 کسانی وژل. کاچین شان او کیان په ایالتونو کې ځینو احتجاج کوونکو هم د خپل ځان د دفاع په خاطر له ډیرو زړو او یادیسي سخت وسلو نه کار واخیست او د جګړې شدت زیات شوی دی.
As arrests continue with at least 3,080 people currently.
په داسې حال کې چې د خلکو نیول دوام لري او لږ تر لږه 3,080 کسان نیول شوي دي، د نیولو لویرې په سلهاو خلک پټ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ وایاندوای د هغه هیواد اقتصادي، تعلیمي او روغتیايي زیربناوې هم د سقوط حتی رسیدلې دي. په میلیونونو خلکو خپل کار او روزګار له لاسه ورکړی او د کووېډ 19 وبا د مخنیوي په خاطر اقدامات هم په ټپه درېدلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وایي چې په میانمار یا برما کې اوسنۍ وضعیت د تحمل وړ نه دی. بهرني هیوادونه باید د برما پوستا د وسلو او مالی مرستو لیږل نه لاس واخلي، ځکه چې د همدغو وسلو په وسیله د واکمنې پوځي ډلې مشران د ولس بشري حقوق تر پښو لاندې کوي. دریش کسان چې د برما پوست په سیاسي او نور جرمونو باندې تورن کړیو په خوفیه پوځي محکمو کې له محاکمو وروسته اعدام شوي دي. په دې کې 4 تنه احتجاج کوونکي هم شامل دي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو،
اوس به د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د بهرانه چارو وزیر انټونی بلینکن د آذربایجان د بشری حقوقو د مدافع او د 2000 کال د بیملی زړور خوځو یا آی ډبلیو او سی د ټولنې افتخاري غړي شاهلا همباتوا د وکیلانو له ټولنې د استلو په باره کې اندېښمن دي. میرمن همباتوا یو مهمه حقوق پوه ده چې په سیاسي توګه د حساسو قضایاو دفاع کړی ده چې په دوی کې د بشري حقوقو هغه مدافعین خبریالان او د ال جی بی ټی کیو آی د ټولنې غړي شامل دي چې د آذربایجان د حکومت مخالف دي. د مدافع وکیلانو ټولنې د 2020 کال د مارچ د میاشتې په 15 نیټه میرمن همباتوا د بار د ټولنې لغړیتوب نه وستله. دا ښکاري چې د ټولنې غړیتوب نه ورکړي، مګر په آذربایجان کې د بشري حقوقو په باره کې د بارانه او چارو وزارت وروستی راپورټ څرګندوي په 2019 کال کې د میرمن همباتوا په خلاف دغه ټولنې کار پیل کړی و چې غړیتوب نه واخلي، او په عمومي توګه داسې فکر کېږي چې د غړیتوب نه د بې برخې کېدلو دلایل سیاسي و. برسیره پر دې د بهرنیو چارو وزارت راپورټ ورکړی دی د قانوني ټولنې د استازو او د غیر دولتي موسسو د 2013 کال د قانون له مخې چې د قانون پوهانو لپاره د بار په ټولنه کې غړیتوب ضروري کړ، په دې سره د بار هغه ټولنه چې حکومت پرې نفوذ لري نور قوي کړل چې د بشري حقوقو د هغو قانون پوهانو مخه ونیسي چې د هغو کسانو قضایا وړاندې نکي چې سیاسي هدف لري، شمیر محدود وي چې د بار غړیتوب په خمو قف کې وي. له شاهلا همباتوانه د خوځو د نړیوال ورځ په درشل کې د وکیلانو د ټولنې غړي توپ واخیستل شو، او یو کال وروسته د بهرنیو چارو وزارت د بینډلی خوځو د زړورتیا جایزه لاسته راوړه. د آی ډبلیو او سی جایزه هر کال په درسته نړۍ کې هغه خوځو ته ورکول کیږي چې د سولې، عدالت، بشري حقوق او جنسي برابرۍ لپاره په مبارزه کې زړورتیا، قوت او مشرتوب څرګند کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په یوه لیکل شوې وینا کې وویل په آذربایجان کې د میرمنو همباتوا کار او د بشري حقوقو د نورو مدافعینو کار باید ولمانځل شي، نه دا چې سزا ورکړل شي، او موږ په هغو مسؤولو کسانو باندې غږ کوو چې دا د زرد آذربایجان په بار کې مقرره کړي. د څرګند کړه امریکا د داسې نړۍ ژمنه کړې ده چې په کې د بشري حقوقو احترام شوی وي، د دوی مدافعین ولمانځل شي، او د هغه چا سره حساب کتاب وشي چې د بشري حقوقو نه سرغړونه کړې وي. موږ په آذربایجان کې د سیستماتیکو اصلاحاتو په لور ټول اقدامات هڅو، په خاصه توګه هغه اقدامات چې د بشري حقوقو د ژغورنې او اساسي ازادیو په ارتباط کېږي چې دا به د آذربایجان خلکو ته ګټه ورسوي او زموږ د همکارۍ ژور کېدو ته فرصتونه پیدا کوي.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.